آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د مخام اتنیمی او په کابل کې د سهار 15 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهم خبرونو غټه کې اوري.
د ترکیه استخباراتي چارواکي وایي چې په دغه واد کې سوي کودتا ناکامه سوي ده. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر وایي چې په سوریه کې د سلګونو زرو کسانو قصدن معاصره کول جنگي جنایت بلل کېدای شي. او پرون د جمعې پر ورځ د جمهوری ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د 2016 کال د انتخاباتو لپاره خپل مرستیال اعلان کړ.
نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د چنګاغ یا سرطان شپږشتمه ده چې د 2016 میلادي کال د جولای د میاشتې شپږشتمه کیږي. په روانه خبرونه کې به د راپورونو په برخه کې واوري چې د ترکیې استخباراتي او جګپوړي حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه او شنډه شوې ده، خو لا هم وضعیت نارامه دی. د شیخ زاید پوهنتون د طب محصلین د لوړو زده کړو وزارت نه د تدریسي روغتون د فعالولو غوښتنه کوي. او د مرکزی افریقا د جمهوریت نه د خنړی او نخوتو لامل په زرهاو ملکان د خپل کورونو پر حدود مجبور شوی دی او په گاونډي هیوادونو کې پناه اخیسته. د راپورونو لګروست او ریوال پر خبرونه حسیب الکوزای وای.
په ترکیه کې پوز کودتا کړی وایي چې واقع په لاس کې دی، خو د ترکیه امنیتي چارواکو استخباراتي چارواکو ویلي دي چې کودتا ناکامه سوې ده. په ترکیه کې پوزي کودتا سوې وضعیت مغلق ښکاري او د پیښې په اکله واضح معلومات نه دي ورکړل سوي. یوازې پوز په بیانیه کې چې د ایمیل لخوا او په تلویزیون کې خبره سوې ویلي چې قدرت نیولی او څو ملکي مشران هم نیولي دي. په بیانیه کې راغلي دي چې قدرت د ډیموکراتیک نظام د ساتلو لپاره نیول سوی او دا چې د بشر حقوق رعایت سي. خو لومړي وزیر بینالی یلدرم ویلي دي چې د پوز د یوې ډلې دې اقدام ته باید د کودتا خطاب ونیسي، بلکې دا یو غیر قانوني اقدام و چې د پوز یوې کوچنۍ ډلې د خپلې قوماندې څخه سرکشي کړې ده. ښاغلی یلدرم د این ټي وي په نامه په یو خصوصي تلویزیون کې وویل چې ملکي حکومت چې د خلکو لخوا ټاکل سوی دی اوس هم په ترکیه کې حاکم دی. په سیمه کې خبریالان وایي چې د پوز جټ الوتکې د پلازمین انقرې په فضا کې په ټیټه سطحه پروازونه کوي او په پایتخت کې ډزې اورېدل سوي دي. د سجا حسین عظمت په نامه یو افغان چې د اتاتورک په هوایي ډګر کې پرواز درلود دی وایي چې پرواز یې فصل سوی دی. امریکا ډخت په یو مرکې کې وویل چې اوس هم په ښار کې وضعیت خراب دی او په ښار کې د پوز ټانګونه ولاړ دي. هغې د وروستي وضعیت په هکله داسې وویل:
ما خواست از امیال از میدان برامدیم در راستم طرف خانه روانه سم چین پرازه همش کنفل شد.
ټول سرکونه بندي او زه د هوایي ډګر نه راووتم او سکور ته ځم، ځکه چې ټول پروازونه لغوه شول. ټانکونو ټول موټر چې په سرکونو ولاړ و لری کړل. خلک د هیواد په بیلابیلو برخو کې راوتلي دي او د کودتا کوونکو په خلاف مظاهره کوي. پوځیان هم هوایي ډزې کوي. مظاهره کوونکي د خلکو په موټرو ختلي دي او په ځینو ځایونو کې یې خیخي هم ماتې کړي دي. د پوز او مظاهرچیانو ترمنځ اخوډاب هم شوی.
دا د ونې ورده چې امنیتي ځواکونو د باسفورس او فاتح سلطان محمد پلونه دواړه د ترافیک پر وړاندې بند کړي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزیر افکان الله وایي د لوی درستی د ترکیه د وسلوالو ځواکونو او پولیسو ګډ ځواکونه د هغو کسانو په خلاف عمل کوي چې د کودتا هڅه یې کړې ده. ښاغلی الله کودتا کوونکي بدماشان وګڼل او ویل چې په یو څو خاصو ځایونو کې پټ سوي دي. د کورنیو چارو وزیر د این ټي وي تلویزیون سره په ټلیفون کې خبرې کولې او د خلکو څخه وغوښتل چې بیریږي د نه او د امنیتي ځواکونو ملاتړ دي وکړي. په عین حال کې سپین ماڼۍ ویلي چې ولسمشر اوباما په ترکیه کې د ټولو خواوو څخه غوښتنه کوي چې د ترکیه د منتخب حکومت څخه د ملاتړ وکړي او د احتیاط څخه د کار واخلي. ولسمشر اوباما دغه راز په ترکیه کې د تشدد او وینې تویدنې د مخنیوي غږ هم کړی دی. په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په ترکیه کې د آرامۍ غږ کړی دی او ویلي دي چې وضعیت د نږدې څخه څاري. د ښاغلي بان کی مون ویان بیان فرهان حق ویلی چې عمومي منشي په ترکیه کې د کودتا د هڅې څخه خبر دی او ملګری ملتونه هڅه کوي چې د سیمې څخه وضاحت او نور معلومات ترلاسه کړي. ریپورټونه وایي چې په پلازمینه کې د پولیسو او پوځ ترمنځ نښتې شوي دي. داسې ریپورټونه هم خپاره شوي دي چې د جمهور رئیس د ماڼۍ پولیس خلې سلا شوي دي، خو دغه ټول ریپورټونه په مستقل ډول نشي تاییدېدلی ځکه اوس هم ډېر څه روښانه نه دي. د پاریس سارنوال فرانسوا مالنز د فرانسې د نیس د ښار د پنجشنبې د ورځې د برید کوونکي هویت څرګند کړي. د نیس په ښار کې په یو خبري کانفرانس کې ښاغلي مولنز وویل چې تحقیق کوونکي په دې وتوانېدل چې د برید کوونکي هویت معلوم کړي. هغه د پنجشنبې په ورځ د فرانسې د ازادۍ د جشن پر مهال د نیس په ښار کې پر خلکو باندې لارۍ موټر وروستي او شاوخوا اتیا کس یې ووژل او په سلګونو تنه نور یې ټپیان کړل. ښاغلي مولنز داسې وویل:
ont également été découvertes, toujours dans la cabine du camion, une carte conducteur et une carte bancaire.
De l'arrêt par cabine que mou de Britkoun qui license pida qui au daga de bank carte mou pida qui par card qui est nom Mohamed Lahouj Bohlal de Yauda nous ne savons pas پنځاتیوم کال د جنوري په دریمه نیټه پیدا سوی دی. هغه د نیس د ښار اوسیدونکی دی او په تونس کې زیږیدلی و. د هغه د ګوتو نشانونه او نور شواهد ښیي چې برید کوونکی همدغه کس دی. هغه واده کړی دی او ماشومان هم لري. ښاغلی مولنس وویل چې د برید کوونکي د ماینې څخه اوس پولیسو تحقیقات پیل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او قضایه قوې برید کوونکی پیژندي ځکه هغه پخوا د غلا، تشدد او خلکو ته د اختار ورکولو په تور څو واري د پولیسو لخوا نیول شوی و. د بشري حقوقو دپاره د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر زید رادول حسین خبرداری ورکوي چې په سوریه کې د حکومتي قواو او د اپوزیسیون د قواو لخوا د سلګونو زرو کسانو قصدن محاصره ساتل چې خوراکي مواد ورونه رسیږي جنګي جنایت بلل کېدای سي. ښاغلي حسین وویل چې د سوریې په درو ښارونو کې تقریبا 200 زره خلک بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړه شمال لوري ته د حلب په ښار کې پایتخت دمشق ته نږدې د داریا په ښار کې او په ختیځ برخه کې د جی په ښار کې د سوریې حکومتي ځواکونه یاقیان او د اسلامي دولت اول نصره تروسی ډلې په جګړو اخته دي او لامل دغه ښارونه بالکل تړلې دي چې په سلګونو زره خلک د لوږې سره مخ دي. د ښاغلي حسین ویان رابرټ کولویل ویل چې زیات شمېر ملکیان د هوایی او ځمکنیو جګړو له کبله وژل شوي او ټپیان شوي دي او دغه راز د اسلامي دولت د ډلې لخوا شخص شوي بمونو هم زیات شمېر ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. او وروستی خبر دا چې پرون د جمعې په ورځ د جمهوري ګوند کاندید ډونالد ټرمپ د امریکا د 2016 کال د انتخاباتو لپاره خپل مرستیال اعلان کړي. هغه د انډیانا والی مایک پینس د خپل مرستیال په توګه انتخاب کړي او دغه اعلان یې پر خپل ټویټر باندې وکړي. ټاکل شوی و چې ښاغلی ټرمپ دغه اعلان د یو غونډې په ترڅ کې پرون د جمعې په ورځ وکړي، خو د فرانسې د تروریستي برید له کبله یې دا پلان وځنډوي. ټاکل شوی چې ښاغلی ټرمپ به خپل معاون نن د شنبې په ورځ په نیویارک کې رسمان اعلان کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوندونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا را دن واوردل. په واشنگتن کې د مخام 8 بجې او 8 دقیقې ځقی شولې. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوردل، د ترکیه استخباراتي او جګپړی حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه وا او شنډه شوې ده. د ترکیه د کورنۍ چار وزیر افکان علاوی د لوی درسیس د ترکیه د وسلوالو ځواکونو او پولیسو ګډ ځواکونه د هغو کسانو په خلاف عمل کوي چې د کودتا هڅه کړې ده. خغلی علا کودتا کوونکی بدمشان وګڼل او وایي چې په یو څو خاصو ځایونو کې پټ شوی دی. د کورنۍ چار وزیر د ان ټی وی تلویزیون سره په تلیفون کې خبرې کولې او د خلکو نه وغوښتل چې ډاریږي دینه او د امنیتي ځواکونو ملاتړ دی وکړي. سپینې ماڼۍ بیا ویلي دي چې جمهور رئیس براک اوباما د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری سره په تلیفون کې د ترکیې د وضعیت په هکله خبرې کړې دي. د ترکیې دولتي خبرې ایجنس وایي د انقره نه بهر د خاصو عملیاتو ځواکونو په مرکزي قومندانۍ کې د هلیکوپټرې په برید کې د پولیسو و افسران وژل شوی دي. په انقره کې د ډزو او چاودنو غږونه هم اوریدل شوی دي. په خپله د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان د خبرې ته چندانی اهمیت نه دی ورکړی چې کنټرول د پاوس پلس کې دی او د خلکو نه غوښتي دي چې د حکومت په طرفداري د مظاهرې وکړي. سپینې ماڼۍ ویلي دي ښاغلي اوباما او ښاغلي کیری په دې موافقه وکړه چې په ترکیه کې ټولې ډلې باید چې د حکومت ملاتړ وکړي چې په دیموکراتیکه توګه د خلکو په رایو ټاکل شوی دی. هغوی د خلکو نه هم غوښتي دي چې د آرامۍ نه د کار واخلي او د تشدد او وینې تویدو مخه ونیسي. د بهرنیو چارو وزیر جان کیری همدارنګه د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاو شغلو سره خبرې کړې دي. د ملکی حکومت او دیموکراتیک ادارو سره یې د امریکا په همکارۍ ټینګار کړی دی. ویل کېږي چې په ترکیه کې د ټولنیزو رسنیو شبکې فیسبوک او ټویټر هم بند شوي دي. د ترکیې دولتي خبري ایجنسی سنادولو ویلي دي چې په انقره کې د پارلمان په ودانۍ هم بم لګیدلی دی. د سینن امریکایي تلویزیون د ترکیې څنګه بیا ویلي دي چې په دې چاودنه کې څو تنه پولیس او د پارلمان کارکونکي ژوبل شوي دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د ترکیې اساسي قانون او دیموکراتیک ادارو ته د درناوي غوښتنه کړې ده. ښاغلی سټولټنبرګ په یوې اعلامې کې ویلي دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوشغلو سره یې خبرې کړې دي. په اعلامې کې ویل شوي چې په ترکیه کې د حالاتو په هکله اندېښنه لري او د نږدې نه یې څاري. ترکیه د ناټو متحد او غړی هیواد دی. د ناټو مشر همدارنګه د آرامۍ او حوصلې غوښتنه کړې ده. په یونان کې بیا چې د ترکیې ګاونډی هیواد دی وسلوالو ځواکونو او پولیسو عاجله غونډه کړې او د ترکیې د وضعیت په هکله یې خبرې کړې دي. د حکومت یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبری ایجنس ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د لومړۍ درجه احضاراتو ته چمتووالی نیولی دی. درنډونکو په ترکیه کې د وضعیت په هکله به کولای شي چې تازه خبرونه او حالات د امریکا غږ اشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې هم تعقیب کړي. وی او ای پښتو د امریکا غږ اشنا رادیو د فیسبوک پاڼه د اوس هم تر روان خبرونې یو بل راپور اوري. د شیخ زاید په هنتون د طب محصلین د لوړ زده کړو د وزارت نه د تدریسي روختون د فالوولو غوښتنه کوي. دوی وایي د روختون ودانۍ او د کارکونکو تشکیلات لري خو طبي وسایل نه دی ورکړ شوی. ابراهیم رحیمی په دې اړه راپور لګلای.
د تدریسي روختون د غسلور پړیزه ودانۍ د شیخ زاید په هنتون ترڅنګ 15 کاله مخکې د 8000 ډالر په لګښت جوړه شوې او پرته لدی چې ګټه ترې واخیستل شي بیرته تخریبي دوه په حال کې ده. د محصلینو انتقاداته چې د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت لوري د کارکونکو تشکیلات جوړ او لته رسلور کلونو راهیسې پرته کوم فعالیت هر میاش په منظم ډول معاشونه ورکوي. د ته په هنزي محصل سلطان وای چې په طبي وسایلو د روختون د سمبالښت او فعالیت ډیر غوښتنې کړې دي خو زیاتوي چې ظاهرا په دې برخه کې کوم عملی اقدام نه دی تر سترګو شوی.
لکه ننګرهار پانتون کې مزار شریف کې هرات کې کابل کې د ولایتونو کې تدریسي روختون نشته وسایل شته او خلک عملی زده کړې کوي او موږ تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلی یو. تعمیر شته تعمیر زوړ شو خو وسایل نشته.
په همدې ترڅ کې په مختلفو وختونو کې د پانتون د دې پانځي محصلینو د اعتراضیا غونډه پر مهال هم د لوړ زده کړو پر وزارت انتقادونه کړي چې غنی پورا پاملرنه نه ورته لري. د ته په هنزي رئیس ډاکټر جهان شاه تانه هر ډول زده کړې له عملی کار پرته نیمګړی بولی. هغه وایي که څه هم حاصلین د عملی زده کړو لپاره کله نکله ولایتي ملکی روختون ته ځي خو زیاتوي چې اړتیاوي نه پوره کیږي.
کچری کې د ټول تدریس مو په سالانه باندې حساب کو څلویک فیصد باید موږ عملی تدریس ولرو. اوس موږ د څلویک فیصد په هغه ډول سره چې ارتیادا
نلارو. ډاکټر جهان شاه زیات کړه چې تدریسي روختون د طبي وسایلو دیرانیوالو لپاره 450,000 ډالر منزور شوی وو خو وای ویل چې د لوړ زده کړو وزارت بل ځای لګولې دي. هغه وای
450,000 ډالر په نور شایانو باندې په وزارت کې چې هغه اصلا چندان ارزښت یې هم نه درلود. یا وزارت پر رنګه یا د وزارت دلیز پاغه که او خداس چې پیدا نشو چې د شیخ زید پانتون د پیسو پختنه وکوي.
که څه هم د لوړ زده کړو وزارت خبرګون متلاسنه شو کړی خو د شیخ زید پانتون رئیس ومنله چې د پانتون د مشر په توګه د تراتک د مخه د روختون په برخه کې حالې ځلې نه دی بریالي شوی. مګر مجیب الرحمن کریمی زیاته کړه چې د متحده عربی اماراتو له سفارت سره اړیکه ټینګه کړي او د نور غوښتنو ترڅنګ د تی په هنزي د روختون د فعالول وړاندیز هم ورته کړی دی. په عین وخت کې د خوست دی ولی وین مبارز محمد زادرن هم وایي چې ولایتي ادارې د متحده عربی اماراتو پاملرنه راجلب کړي او هیله مند چې دغه روختون ژر فعال شي.
بلاخره موږ مجبور شو چې دغه موضوع د خپل طریق لار څخه د خپل لار څخه متحده عربی اماراتو د سفارت سره چې د شخصیت پنتول لپاره اوسنۍ ودانۍ په خپل هم دوی کوم سره جوړ شوې دي. دا موضوع شریکو کوو د دې مرسته را جلب کړي چې خوشبختانه په دغه موضوع کې تر ډیره بریده بریل شي.
د جوړخ لو مخ یاد شوی روختون 113 بستر دی چې پر فعالې دوی د ماسلینو د عملی زده کړو د ستونزې پر هواري سربېره د ناروغانو د تداوی لپاره هم لوی لاسته راوړنه بلل کیږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو.
دروندونکو د امریکا غا غشنا رادیو لمړنۍ نیم ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې تاسو اوریدل، د ترکیه استخباراتي او جګپوړي حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه شوې ده او شنډه شوې ده، خو اوس هم په د ترکیه په مختلفو ښارونو کې خلک راوتلي دي د کودتاچیانو په خلاف مظاهرې روان دي. تازه حالت کولای شي د امریکا غا غشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ، وی او ای پښتو. بل پلو د فرانسې د نیس په خارګوټي کې د بریټ په حق لا چې څلور اتیا کسان پکې وژل شول، د نړۍ بیلابیل او مشرانو په سخت ټکو د غبریټ د غندلای دا او بیلابیل عکسلمونه هم څرګند کړي دي. تفصیل د امریکا غاک په دې راپور کې اوري چې زمونږ همکار روخان نورزی برابر کړي.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا هولند نن سهار وختي د فرانسې ملت ته په خپل وینا کې وویل چې د نیز بریټ په ازادۍ بریټ وو. په فرانسې په خپل ملي ورځ د جولای په 14مه نیټه چې د ازادۍ سمبول ګڼل کیږي بریټ سوی دی. دا ځکه چې دا سخت دریځي بشري حقونه نه مني او بېله شکه فرانسه ورته یو هدف دی. هولند په فرانسې کې بیړنۍ حالت د درو نور میاشت لپاره تمدید کړ. په فرانسې کې بیړنۍ حالت د نومبر د خونړۍ پیښې وروسته اعلان شوی وو. هولند د امنیتي شورا غونډه راوغوښتله او بیا د نیز ښارګوټ ته ولاړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د فرانسې بریټ وغندی. په خبر پاڼه کې چې له ارګ نخبره سوی د ویل سوي دي چې په ملکي خلکو بریټ جنایت او وحشیانه عمل دی. هغه ویل دي چې بریټ په هیڅ ډول نسی توجه کیدای. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د تروریزم په خلاف د نړۍ د ټولو هیوادونو په ګډه مبارزې ټینګار کړی دی او په پیښه کې د وژل سو کسانو د کورونی سره خواخوږی شوډل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چې نن سهار د خپل روسي سیال سره په مسکو کې غونډه درلوده، ویل چې په نیز بریټ دا شی چې د تروریزم په ضد نړیوالې هڅې باید سرعت ومومي. زه فکر کوم چې نړۍ موږ ته ګوري او دې ته انتظار دي چې موږ یو سری او عملي لاره پیدا کړو، چې موږ هر هغه څه چې ممکن وکړو چې دغه تروریستي ګواښ ختم کړو او نړۍ سره متحده کړو چې د تروریستانو په مقابل کې چې ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي مبارزه وکړي. کیری او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نیز د پیش د قربانیانو په خاطر یوه شیبه چوپتیا غوره کړه. د جرمني سرازمې انګیلا مرکل چې د آسیا او اروپا د مشرانو د غونډې لپاره په منګولیا کې ده، په پیښه کې د وژل سوو کسانو د کورنیو او د ټپیانو سره خواخوږي وښودله. هغې پیښه عامه وژنه وبلله او د فرانسې د خلکو سره یې د جرمني د ملاتړ اعلان وکړ. د جرمني خلک او ټول چې دلته دي په فرانسې کې د خپلو ملګرو سره پیوستون اعلانوي. موږ د نورو سره یو ځای اوژه په اوژه د فرانسې څنګ ته ولاړ یو او زه په دې یقین لرم چې موږ به دغه جګړه د مشکلاتو سره سره وګټو. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په بیان کې چې په خپل ټویټر خبر کړی دی، پرون ماښام وویل چې په بریټ کې د وژل سوو کسانو کورنۍ ته دعا وکوي او فرانسې د امریکا تر ټولو پخوانی متحد هیواد یاد کړ. د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر هوسی مینوال ګارسیا مارګیو چې هغه هم په منګولیا کې وو، خپل فرانسوي سیال ته ټلیفون وکړ او هغه ته د غم شریکۍ اظهار وکړ. د چین سرازم لی کیګیانګ وویل موږ په کلکه تر روسي برید چې په هر شکل بیغندو، که د قربانیانو سره د خواخوږی اظهار وکړ او زیاته کړله چې تروریزم سره به مبارزه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دروندونکو د امریکا غاغ اشنارو لمړنۍ نیم ساته سهرنۍ پښتو خبرونه اوري. په راپورونو کې لکه مخکې چې تاسو په خبرونو کې هم اوریدل، د ترکیه استخباراتي او جګپړي حکومتي چارواکي وایي چې کودتا ناکامه وه او شنډه شوې ده. تازه راپور وایي چې پولیسو او پاوس د استنبول د تقسیم په څلور لارې کې په یو بل ډزې کړي دي او د چاودنو غږونه هم اوریدل شوي دي. د ترکیه یو جګپړي چارواکي د نومونو خودلو په شاد ای پی خبری ایجنسی ته ویلي دي چې دغه کودتا ناکامه شوې ده او اوس ډېرې ادارې د حکومت د چارواکو په لاس کې دي، خو لا هم د ترکیه په بیلابیلو ښارونو کې د مظاهرچیان لیدل کیږي. البته چې د پاوس په خلاف راوتلي دي او پولیس بیا د حکومت په طرفداري البته ولاړ دی او د تقسیم په څلور لار کې د پولیسو او د پاوس ترمنز جنگ هم شوې ده. د 14 غږونه هم اوریدل شوې دي. تازه معلومات تاسو کولی شئ د امریکا غږ شنه راډیو د فیسبوک په پاڼه کې تعقیب کړئ. بل پلو د مرکزی افریقا د جمهوریت نه د خنړۍ او نخټو لامل په زرهاو ملکیان د خپل کورونو پر خودو ته مجبور شوې دي او په گاونډي هیوادونو چات او کیمرون کې یې پناه اخیستې ده. زیاتره یې نه غواړي چې خپل جنگ ځپلي هیواد ته بیرته اسانه شي. پام وکړئ د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالي لیزا شلاین رپورټ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته درووروي.
د مرکزی افریقا په جمهوریت کې شپږ میاشتې مخکې د جمهوری ریاست انتخابات وشو او هر چا دا ګمان کاوه چې د کورنۍ جنگ دوره به نوره ختم شي او د یوې دایمي سولې لپاره به لاره اواره شي. د مسلمانانو او عیسویانو ترمنځ په کورنیو جګړو کې په زرګونو کسان وژل شوي او تقریبا له 1 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي. په جنیو کې د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د دفتر ویاندې میرمن ملیسا فلیمنګ امریکا غږ ته وویل هغه څه چې موږ ډېر ځوروي دا خپلو منځونو کې جنګېږي. دا یوه داسې پدیده ده چې د خونړیو نښتو لمنه به نوره هم پراخه شي، خطرناک عواقب به له ځان سره ولري چې اوس د نورو خونړیو جګړو ویره را پیدا شوې ده او شاید چې پر نږدې راتلونکي کې په زرهاو نور خلک هم مجبور شي چې ګاونډي هیوادونو ته پناه یوسي. موږ په دې اړه ډېر تشویش لرو او ډېره متشنج ده. مرکزي افریقا په جمهوریت کې داسې کمزورې نقطې موجود دي چې حتما باید له نږدې نه وڅارل شي. که هلته هم منظمې جګړې ونښلي، د سیمې خلک به مجبور شي چې له خپلو کورونو وتښتي. ځینې خلک د بې امنیتۍ او خپلو سرونو ته د خطر په وجه لګیا دي را تختی. د وسلوالو ملیشو لخوا د ډیرو د دهونکو ظلمونو قصې بیان کړې دي. د خلکو وژل، تختول، چور او چپاول او کورونو ته د ورونو اچول روزمره معمول ګرځېدلی دی. د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وای چې په ګاونډیو هیوادونو چاد او کیمرون کې دا وخت مرکزی افریقا له 300,000 نه زیات کډوال پراته دي چې له ډیرو سختو اقتصادي کړاوونو سره هم مخ دي. ملګرو ملتونو له بډایو هیوادونو کډوالو سره بشري مرستو په خاطر ساکال د 215 میلیون ډالر چندې وختنه کړې و. تر اوسه پورې ورته یوازې 40 میلیون ډالر ورکړی دي چې دا کډوالو په سولې کې ولس اړتیاوي به پوره کړي. په عین وخت کې د امریکا خبريال موکی ایڈوین کینزیکا د کیمرون د ګیروا بولایل سرحدي خارګوټ نه خپل لګلی رپورت کې وای که څه هم چې ملګری ملتونه کډوال تشویقي چې خپل کورون ته ورستانه شي زړه نازړه دي او نو وړي چې خپل جنگ ځپلي ملک ته بیرته ستانه شي. د نوی جمهور رئیس پوسټي اکانش د تواګرا د واکمنۍ او حکومت سل ورځې پوره کیږي. کوم وعده د سولې او امنیت برقرار کول لپاره کړی وي پکې ناکام شوی دی. تشدد او جګړه هماغسې دوام لري. کډوال هم وایي چې هغوی نور په خپل ملک کې د روانې سیاسي ګډوډۍ او د یوې دایمي سولې او امنیت راتګ هیله او امید نه لري. د بې امنیتۍ په اعتبار د مرکزی افریقا جمهوریت په ټول افریقا کې یو خطرناک او بې ثباته هیواد ګڼل کیږي. له 2013 میلادي کال راهیسې کله چې په هغه هیواد کې سیاسي ګډوډي او نشي رامنځته شوه، د کیمرون ختیځو برخو ته 5,000 کډوالو پناه یوړه چې تر اوسه هم هلته پراته دي. د جمهور رئیس فوستي اکانچ د کامیابۍ په تعقیب داسې ښکارېدل چې ګواکې د سولې او امنیت دوره پیل کیږي او د خلکو بدبختي به ختمه شي. کډوالو هم خپلې کډې وتړلې، خپل وطن ته د تګ لپاره یې ځانونه تیارول. وضعیت بالکل بدله شوې. یوه 45 کلن مهاجر امریکا غږ ته وویل تر اوسه لا زموږ په وطن کې د سولې او امنیت سوله هم راشي باید چې بیرته ستنېدل په زور او جبر نه وي. هر څوک باید اختیار ولري چې په خپله خوښه ځي او که پاتې کیږي. حکومتي چارواکو عملا داسې څه نه دي کړي چې خلک تشویق شي چې خپل ژوند له سره پیل کړي. زما په شمول ډېرو خلکو په جنګ کې هر څه له لاسه ورکړي دي. څوک ورسره مرسته کوي؟ په کیمرون کې د مرکزی افریقا د پوهنتون د شاګردانو د اتحادیې رئیس کوډو یانک په دې نظر دی زمونږ د پوهنتون شاګردانو له یونیسیار او نورو نړیوالو خیریه مؤسساتو نه دا غوښتنه کړې چې د کاناډا او امریکا په شمول د بډای هیوادونه وهڅوي چې خلک قبول کړي او د مرکزی افریقا جمهوریت ته دی په زور نشړي نو کار پیدا کیږي او نو چا ژوند خوندي دی ډېر خپل کورنۍ له لاسه ورکړي دي او کولاړم شي په غیر د درد او کړاو نه به بل څه نه په برخه کیږي د کیمرون چارواکي وایي چې په سرحدي ولایتونو کې د محلي خلکو او مهاجرو ترمنځ هم تشنج مخ په زیاتېدو دی او بې امنیتي دومره زیاته ده چې ملګري ملتونه هم مجبور دي چې د کیمرون د پوځ د امنیت لاندې د بشري مرستو کارونه سرحدي سیمو ته ورسوي د ګیروا بولای محلي اوسیدونکو په کډوالو تور لګی چې خلک شکایي او تختیې په کیمرون کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو صحاوی امیر هوزي کاتودا امریکا غتا ویل لازم ده چې د لنجې د ختمولو لپاره د کیمرون او مرکزی افریقا د جمهوریت مشران خبرو ته کینی ضروري شرایط باندې موافقه سره ورسی حکومت هم باید د خپل ولستر د مرستې لپاره سیاسي عزم او اراده وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د خبرونو په دې برخه کې ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته په ترکیه کې پوځي کودتا تاسو وي د وضعیت مغلق ښکاری او د پیش پاکله واضح معلومات نه دی ورکړل شوی یوازې په اوس به بیانې کې چې د ایمیل له خوا او په تلویزیون کې خبر شوی ویلي دي چې قدرت نیولې او څو ملکی مشران هم نیولې دي خو د ترکیه استخباراتي چارواکو بیا ویلي چې کودتا ناکامه شوی ده او د کودتا یوې کوچنی ډلې کړې ده چې نیول شوی دي د کودتا چانو په بیانې کې بیا راغلي دي چې قدرت د ډیموکراتیک نظام د ساتلو لپاره نیول شوی دي او دا چې د بشر حقوق بری آیت کیږي په سیمه کې خبري اعلان وایي چې د پوځ جیټ الوتکې د پلازمین انقرې په فضا کې په ټیټه سطح پروازونه کوي او په پایتخت کې ډزې هم اوریدل سوي دي په عین حال کې سپین ماڼۍ ویلي چې ولسمشر اوباما په ترکیه کې د ټولو خواو څخه غواړي چې د ترکیه د منتخب حکومت څخه د ملاتړ وکړي او د احتیاط څخه د کار واخلي ولسمشر اوباما د غراس په ترکیه کې د تشدد او وینې تویدنې د مخنیوي ژغ هم کړی دی غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون په ترکیه کې د آرامۍ ژغ کړی دی ویلې دي چې وضعیت د نشدې څخه څاري د شغلی بان ویان فرحان حق وای چې عمومي منشي په ترکیه کې د کودتا د هڅې څخه خبر دی او ملګري ملتونو هڅه کوي چې د سیمې څخه وضاحت او نور معلومات ترلاسه کړي د پاریس سرنوال فرانسوا مالنس د فرانسې د نیس د شار د پنځم د ورځې د بریټ کونکي هویت څرګند کړي د نیس په شار کې په یو خبري کانفرنس کې ښاغلی مالنس ویل چې تحقیق کوونکي په دې وټ باندې دل چې د بریټ کونکي هویت معلوم کړي هغه د پنځم په ورځ د فرانسې د ازادي د جشن پر مهال د نیس په شار کې پر خلکو باندې لاري موټر وروستي او شاوخوا اتیا کسې وشل او په سلګونو تننور یې ټپیان کړل ښاغلی مالنس ویل چې د بریټ کونکي د ماینې څخه وسته پولیسو تحقیقات پیل کړی دي نوموړي زیاته کړه چې پولیسو او قضایي قوې بریټ کونکي پیژندي ځکه هغه په خوا د غلا تشدد او خلکو ته د اختر ورکولو په تور څو واري د پولیسو لخوا نیول شوی وو پولیسو ویلي دي چې د بریټ کونکي نوم محمد لهوچ بهلول وو چې په 1950 کال د جنوري په 3 منیټه په تونس کې زیږیدلی وو د بشری حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو عمومي کمشنر زید رادل حسین خبرداري ورکړي چې په سوریه کې د حکومتي قواو او د اپوزيشن د قواو لخوا د سلګونو زور کسانو قصدن معاصره ساتل چې خوراکي مواد ورونه رسیږي جنگي جنایت بلل کېدای شي شاغلی حسین ویل چې د سوریه په درو شهرونو کې تقریبا 200 زره خلک بند پات دي نو موري جاته کړی چې شمال لوري ته د حلب په شار کې پایتخت دمشق نږدې د دریا په شار کې او په ختیځ برخه کې د منمجي په شار کې د سوری حکومتي ځواکونه یا کیانه او د اسلامي دولت او النصره تروسی ډلې په جګړو وخت دی او لامل یې دغه شهرونه بالکل تړلې دي او په سلګونو زره خلک د لوږی سره مخامخ دي پرون د جمعې په ورځ د جمهوریت ګوند کاندي ډونالد ترامپ د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو لپاره خپل مرستيال اعلان کړ هغه د انډیانا والی مایک پینس د خپل مرستيال په توګه انتخاب کړ او دغه اعلان یې پر خپل ټوئیټر باندې وکړ ټاکل شوی و چې شاغلی ترامپ دغه اعلان د وی غونډې په ترڅ کې پرون د جمعې په ورځ وکړي خو د فرانسې د تورستي بریډ له کبله دا پلان وزنډوي ټاکل شوی چې شاغلی ترامپ خپل معاون نن د شنبې په ورځ په نیویارک کې رسمن د وی غونډې په ترڅ کې اعلان کړي
ولسمشر غنی پرون په ختیځ کې میشتو افغان پوځیانو سره په خبرو کې هغوی ته امر وکړ چې په راتلونکو څو اونیو کې د داعش ریښې له دې سیمې څخه وباسي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د ختیځو ولایتونو د امنیتي حالاتو د ارزونې لپاره پرون د جمعې په ورځ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د لغمان ولایت ته ولاړي. ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 201 سیلاب قلوردو په قمندانۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یوې لویې غونډې ته وینا کوله، ویې ویل چې د سیمې څخه د داعش ریښې وباسي.
درنوجون کوم دې سره د امریکا غږ آشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسېدل. نیم ساعت وروسته تازه خبرونه او راپورونه سره ستاسو خدمت کې حاضرېږي. په ترکیه کې د وضعیت په اړه تازه معلومات کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو د فیسبوک په پاڼه تعقیب کړئ. خپل رادیوګان ته څنګه اوسئ. لنډې شبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.